اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دی اوس سردار علي تکرر د پروګرام بل دی سر په خدمت کې غیر خو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ولسي ادب د پښتو په لیکلي ادب او د شعر په اصناف ورسره ورسره د شاعرانو او ادیبانو په ژوند او د هغوی په فن باندې تاسو سره خبرې کوو. موږ تاسو سره په دې پروګرامونو کې د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، په ولسي ادب کې بیا هم د سر په ولسي ادب کې په ککړي غاړو باندې خبرې کړي دي، دغه شان هم د سره د چاربیتې په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او ورسره ورسره د غزل په حواله د سره هم موږ ډېر په زړه پورې پروګرامونه کړي دي، د دیبانو شاعرانو د ژوند په حواله د سره هم موږ نظر شریک کړی دی، د هغوی د ژوند نه خبر کړي نه د هغوی د ژوند نه د هغوی د کارنامو هم خبر کړي او موږ تاسره د ټپې موضوع چې کوم باس کړی دی نو پاره کې موږ په د ټپې په تاریخ خبره کړې، د ټپې په جوړښت هم سره خبره کړې ده او په ټپ کې په تلمی سره موږ خبره کړې ده چې ټپ څنګه په دې کې تاریخي واقعات څنګه بیانېږي څنګه کیسه ده، په دې ټول موږ سره خبرې کړې ده، شان هم سره د ککړي غاړو خبرې په هیئت باندې سره خبرې کړې چې د دې ساخت څنګه دي، دغه شان هم سره د چربیت په حواله باندې او دغه شان د چربیت په حواله باندې بیا زموږ په دې بورا سونه پروګرامونه چې شوي پاغي باندې بیا زموږ محمد اقبال خان کتاب هم لیکلی دی، ډېر اهم کتاب دی، په کې ډېر معلومات دي، ډېر غفن او دغه شان د غزل په موضوع باندې ان شاء الله هم تاسو ته کتاب مخې ته راځي چې پای کې به دا کوم پروګرامونه چې مونږ کړي دي په د غزل په حواله باندې، په کوم د کوم شاعرانو د ژوند په حواله چې مونږ خبرې کړي، د هغې د فن په حواله هم خبرې کړي، دا به هم په یو کتابي شکل کې تاسو ته مخې ته راځي. نو دا ټولې خبرې به خیر د وخت سره سره کیږي، لکه څنګه چې زموږ په نورو پروګرامونو باندې هم د کتابونو د لیکلو هغه شوي دي، خلک پرې لګیا دي، کتابونه پرې لیکي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. موږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب او اقبال خان موږ سره دواړه په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورځو محمد اقبال خان لا د هغې نه نظر اخلو چې هغې سره د نن شاعر چې په حواله باندې څه نظر شریکوي. زمونږ د نن شاعر دی ډاکټر خالق زیار، د ملکنډ سیمې شاعر دی او دا په تیر شوي پروګرام کې موږ تاسو سره د صاحب شاه صابر په حواله باندې خبرې کړې وې، په دغې نه مخکې د سره هم موږ محمد جسم ارمانی په حواله خبرې کړې وې. دغه د ملکنډ یو ډېر مزیدار ګلدسته ده، د پښتو هغه ټپه ده د ملکنډ په سر راوړو چې د دستورو په دنیا ولګوم. نو نن به د سره د محترم ډاکټر خالق زیار په حواله باندې خبرې کوو. ډېر خوږ چپې شعر دی، ډېر زخون شعر دی، ډېر خوږ ملګری، ډېر خوږ هلک، د خپل پروفیشن کې ډېر پرفیکټ، ډېر زبردست، ډېر کارونه کړي دي، ډېرې خبرې دي، هغې باندې به زموږ د مېلمانه خبرې ترې کوي. نو ورزو خپل درون خوږ محترم محمد اقبال خان له هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې سره د دې په ډاکټر صاحب په شاعرۍ، د دې په فن، د دې په هنر، د دې په ژوند څه نظر شریکوي. اقبال خان تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېر مننه جی ټکر صاحب، ډېر مننه.
اقبال خان څه نظر به راسره شریکوي د ډاکټر خالق زیار په حواله باندې، د هغه د ژوند په حواله باندې، د هغه د کار په حواله باندې، د هغه د شاعرۍ په حواله باندې څه نظر به راسره شریکوي؟
ټکر صاحب، ډاکټر خالق زیار په کال 1956 کې په ملکنډ ډویژن کې د کلي سیدراجوړ کلي کې پیدا شو. تر لسمه جمعات پورې تعلیم په مقامي سکولونو کې حاصل کړو. د سکول په زمانه کې رحمت شاه ساحل سره پیژندګلو وشوه، داغو په دکان په ناستی سره د ډاکټر خیال زیار په شاعرۍ سره مینا د سکول په زمانه کې پیدا شوه. لسم نه پس نور سبق په ایډورډ کالج کې وي او د ډاکټر یار محمد مغمون صاحب شاګرد هم پاتې شوی دی. وروستو افغانستان ته خپل د ډاکټر وروستو د افغانستان نه د خپل د ډاکټر سند حاصل کړو. په افغانستان کې ډاکټر خالق زیار باچا خان سره ملاقاتونه وشو او په نظریاتي لحاظ سره ډاکټر خالق زیار د باچا خان نه متاثر شو او تر مرګه پورې په هغه لارې پاتې شوی دی. او شاعرۍ کې خپل استاد اجمل بابا مني. ډاکټر خالق زیار ته په خپل کلي کې بابو وایي. هغه یو ډېر خوشو شلور کرو په سیدراجوړ کې د هغه په کوششونو د باچا خان یو سکول چې لا اوس هم چلیږي جوړ شو. په سیدراجوړ کې د چا ماشوم نه که تپوس وکړئ چې په کوم سکول کې سبق وایي هغه به سم جواب وي چې د بابو ماما سکول کې سبق ویم. ډاکټر خالق زیار په درګه کې سپیټل سپیټل کې خپل پیشه تر سر کوله، خو هغه یو پرایویټ کلینیک هم پرانستی و چې د هغې نه به کوم آمدن کېده هغه ټول به د کونډو او یتیمانانو په ښېګړه خرچ کوم. ډاکټر جسیم او د هغه کور ودانې ډاکټر یاسمین د کلام د خواندانو صحابۍ د پلیټ فارم نه د ډاکټر خیال خالق زیر په مرګ یو تیال جیتی غونډه کړې وه، په هغې کې رحمت شاه ساحل یو واقع بیان کړې وه چې یو هلک به د ډاکټر زیار کلینیک ته دوای لپاره راته، هغه ډېرې ورځې رانغې ډاکټر زیار ځان سره دوای اغستې، د هغه هلک کلي ته پیادل روانو. چا ته تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب ته چېرته روان یې، هغه ورته ویل چې فلاني کلي کې یو هلک به په ډېرې ورځې دوای لپاره راتلو، هغه نن نه دی راغلی. خبر نیم چې هغه ډېر ناجوړه شو یا څه نور چل دی، زم دا دوای هغه ته رسوم او خبر به واخلم. ډاکټر خالق زیار د خلکو خدمت کړی دی، روپۍ نه دی ګټلی. ډاکټر خالق زیار ډېر جرأتمند سړی و، کله چې په سوات ملکنډ باندې د طالبانو غلبه شوه ډاکټر خالق زیار او د هغه ملګري د طالبانو خلاف اوازونه اوچت کړل. ډېر داسې سهولیت دی چې په بټخیله کې موجود نه دي، خو دا ټول په درګۍ کې دا د یعنی سہولتونه ملایي دي. دا ټول کاوشونه ډاکټر زیارو نن د هغه د خدمت په سلسله کې درګۍ په سپتال کې د چلډن یو وارد د ډاکټر خالق زیار په نوم دی، د ملکن ادبی او کلتوري جرګز بنیاد ډاکټر خالق زیار کیخو، چې نن سبا مکرم خان سبا صدر دی، ډاکټر خالق زیار رحمت شاه ساحل او صاحب شاه صابر هزاري بټګرام ته د ظریف خان د ناول منزل او منزلونو د مخکتنې په سلسله کې راغلی. ظریف خان د محمد ایوب خان علي ام ان ا زوی او د موجوده ام ان ا پرنس نواز کشور ورور دی. دا تقریب د هزاري پښتو کلمه د سوري لاندې شو. ډاکټر صاحب د نرم گفتار د خوږې ژبې او د مدلل خبرې سختن دی. رحمت شاه ساحل، صاحب شاه صادر او ډاکټر زیار د دې د نږدې مرګري دي، خو ډاکټر زیار د خپل نظم او د نثر دواړو پاکله دوی نه مختار دی. هغه د نثر مضامین وخت په وخت لیکوال کې شایع کېدل. د رحمت شاه ساحل د شاعرۍ په هکله زما خیالات د هغې د مضامین لوستونو وروسته جوړ شوي دي. ساحل ته هغه یو سندربول شاعر په نظر ګوري. ډاکټر زیار د چاپ کتابونو فرست داسې دی، تلوزي دا خاوري او دا خلک، پښتون بغاوتونه جگه شمله. د ډاکټر سره د ډاکټر زیار په نظم غزل او نثر درې وړو کې د مقدار نه زیات د معیار خیال ساتلی شوی دی. هغه چې خلیل جبران د کتاب بروکن وینګز کومه ترجمه کړې ده، ډېره ښکلې ترجمه ده او پښتو ادب یې د نړۍ ادب سره آشنا کړی دی. ډاکټر خیال ډاکټر خالق زیار تل کلین هر کال باکتګي سره د هغه ملګری په 28 دسمبر مانځي. د ډاکټر خالق زیار د وفات نیټه ده 28 دسمبر 1948. ډاکټر خالق زیار د شاعرۍ مضامین دي مینا، کم پرستی، سماجی شعور او پښتونولي. د غزلی څو نمونه وګورئ: هم ډیره د ساتلې هم ټال دی، راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی، داسې زر جوړ کړي داسې زر تر جوړ کړي، یو څه کله بل څه ته به وایي چې زړه مې خټه یار کولال دی. زه پښتون یم، زه پښتون یم، ته ښایسته یې دا پوره ده. په دنیا کې خو یو په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی، اشا د پنج په سر تل مزړ په باسي، مشران وای چې قبر لزاوال دی، ایو زمینی په سر دغه شمله ګرځي. اشا د پنج په سر تل مزړ په باسي، مشران وای چې قبر لزاوال دی، یو زمینی په سر دغه شمله ګرځي. کپنور کپنور اشتمنای کې زیار کنګال دی، یو زمینی پا سر جگ شمله گرزی که پنورش تمنای که زیار کنگال ده دا بل غزل زی که یو جنت همزو خورختیا خبر دادا زما لار جدا دا زمولا لار جدا دا چی خیالی دا تندی نشی نکریز دا لاسونو دستا مینا دستا مینا دستا مینا نور دا زده کم مرز دوا دا وشتلی چی هر زلی دسترگو پا گولویم خطلی می دخلی نور تا هر زلی دوا دا لزور که د زړه د ماتېدو چرته خبر شوی د سر په ماتېدو به شکر وباسې فرهاده ښه شعر دی جی لزور که د زړه د ماتېدو چرته خبر شوی د سر په ماتېدو به شکر وباسې فرهاده زاهده په جنت کې به پرانستې تړۍ ګرځم دې شعر ته وګورئ جنت کې به پرانستې تړۍ ګرځم تړلې مې ټول عمر د خوارانو سره ملا ده بالکل خراب راضی زم چې د اور منا چې هر خبر راځي خراب راځي ایو ته چې موږ نه سې چې هر خبر به خراب راته زب خوړلې يم یو د جبې د شهر ته وګورې زب خوړلې يم تیرو د جبې زما په لاس چې کی زما په لاس زما چې لاس ول کتاب راځي عمل نامه ده
وا 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 ډیر خشیر دی ډیر خشیر دی دا شیر دوباره وایې ډیر خشیر دی
زب خوړلې يم تیرو د جبې زما چې لاس ول کتاب راځي
کتاب راځي
عمل نامه ده زما ستینه پرتا ها عمل نامه ده زما ستینه پرتا چل د ګنا نه د ثواب راځي هر پیرا لیوانه کی گم پکی هر پیرا لیوانه کی گم پکی هر زل چې وخت انتخاب راځي تکر سے دا بل غزل یو ګورې سر می د غرور ډکوا داسي سر می د غرور ډکوا داسي هر څوک سوای زرا زدا سي سوق د خپل سوق د خدای لپاره چاته نه ګوري وی په ځنې مخ کې څه کی صدا سي اصل ته تصویر څنګه چې تصویر دې په زړه کې څنګه چې تصویر دې زما په زړه نو غواړم آ بیا شیر بیا دې قابل توجه دی جی څنګه چې تصویر دې زما په زړه نو غواړم آ بیا راک یو داسي نو غواړم آ بیا
بیرخه بیرخه
ما ته په خپل ګونه نخکاری ګونه ما ته په خپل ګونه نخکاری وخت را کړل خړه اینه داسي ځکه مې نه و پر روخانه جون ځکه مې نه و پر روخانه جون نه وم بيدار په تور شپه داسي وای که څوک زار لیونه شوې دي نه وای درو پر اختیا د داسي تکر څه تاسو کوي یعنی دې په غزل کې سي لوبي کوي کنه غزل مقدار کم دی لیکن غزل کی لو بھی کہی ہے بالکل یعنی غزل سرا بالکل ڈر سے لگا کہ ڈیر پر ترتیب بنے اور ڈیر پر مزہ بنے اور سر روانی اور ڈیر بار بنائی سر اور سر روانی فکر سے رقم شاہ سائل سائل جی صابر شاہ صابر اور ڈاکٹر خالق زار دنیز دی ملگری دی اور رقم شاہ سائل صاحب
شاہ صاحب شاہ صابر صاحب شاہ صابر
نجی رقم شاہ سائل وے ماں رحمت شاہ سائل پر بنیادی طور یو شاعر دے جی تکر سیو رحمت شاہ سائل صابر شاہ صابر او ڈاکٹر خیال خالد
صابر شاہ نہ کنا تا نوم غلط وے تا نوم غلط وے دا صاحب شاہ صابر دے صابر شاہ صابر دے دے زدا لو یما ڈاکٹر صاحب شاہ صابر دے او انت صابر شاہ وے کنا
نا 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 ڈاکٹر دا رحمت شاہ سائل صاحب شاہ صابر او ډاکټر خالق جان د نږدې ملګری دي خو رحمت شاه سائل په بنیادي توګه یو شاعر دی دا نورې خبرې زمینی دي صاحب شاه صادق د آزاد نظم ښه شاعر او نکات دی او ډاکټر غالب خالق زیار یو دانشور او شاعر دی سائل او د صابر په شاعرۍ کې باندې خلک زر پوي دي پوي شوي دي او زری پذیرای مونږ دي خو ډاکټر خالق زیار شعر تر رسیدل لږ سوچ غواړي څنګه چې وخت تیریږي خلک په دې باندې پويږي لکه په اردو کې غالب په خپل وخت کې دومره مقبول شاعر نه وو اوس به هر چا په ژبه باندې غالب دی دغه شان په پښتو کې د کاظم خان شاعری مثال دی اوس خلک د شعر په عظمت باندې خبرې کوي ډاکټر خیال خالق زیار نوی نوی قافیه ردیفونه استعمالوي
بالکل
نوی نوی د استعمالوي او هر بهر داسې وي چې د سا اغستو کمې بشې نه لري د الفاظ استعمال داسې لکه چې نو سړې نو سړې هر یو لفظ په خپل مقام کې دی تکر سے تاسو صدا اندازہ بشوی وی چیز غزل تا پباریکی سرگورم او تنکیت کوم زمان نظر کی یو سو شاعران دی چی اغو غزل سر انصاف کوی پا اغو کی داکتر خالق زیار یو دی او سو نور با پا مکہ انشاءاللہ راشی دیر خبری نو کم دی نمدہ سر اسماعیل بہر دی
دیر دیر میرا بانی دیر دیر میرا بانی خوشلو سے دیر خوندیو کو حقیقت خبر دا چی سمر چی ډاکټر خجویار صاحب خو او خو شهرو دومره هغه خو انسان مو ډیر د خوند او ډیر د مزه اقبال خان ډیر خوند او خو کوریدونکو ورزو خپل بل دون خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب موږ سره په پروګرام کې موجود دی دا غینه لږ نظر خو چې غیره سره نن څه نظر شریکي دا غینه به نن د زو د صاحب شاه صابر په حواله باندې هم ته پوس کوم ځکه چې په تیر شوی پروګرام کې دینو چې دا په حواله را سره هم خپل نظر شریکي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خبرې لیو او
مننه ټکر صاحب ډیره مننه جی او ټکر صاحب تیر پروګرام کې زما صاحب شاه صابر صاحب باندې پروګرام شو نن خو په کار و چې ټولې خبرې په ډاکټر خالق زیار شوي وي خو زه به اوس خبرې په صاحب شاه صابر باندې مکوم لیک دا ریکارډ درست کول غواړم اقبال خان وایي چې ډاکټر خالق زیار چې دی د هزارې تراغلو د ظریف خان په پروګرام کې دا په 1900 راغلو خو اقبال خان چې ظریف خان د ناول تقریب له راغله او ظریف خان چې دی نو دا د ایوب خان علایی زوړ چې و د هغې زوی دی هغې زوی نه دی دا د هغې نسی دی او بیا دې چې اوس چې کوم ایم این اے دی پرنس نواز د هغې ورور دی د هغې ورور نه دی د هغې واره دی د فتح محمد خان زوی دی کوم چې زمونږ زوړ صوبایي وزیر پاتې شو فتح محمد خان د هغې زوی دی او د پرنس نواز ایم این اے واره دی او د ایوب خان علایی نسی دی د دې د ناول مخکتنه وه نو رحمت شاه سایل صاحب سره زما په دغه کې رابطه وه او ما چې تاسو راشئ نو رحمت شاه سایل وی چې دا خو د ناول مخکتنه ده او زه خو شاعر یم نو دا څه نسبت جوړیږي که په لګون وغې ته مینه دا نسبتونه بازارې له نه ګورئ مون غواړو چې زمونږ د ځنې شاعران او ځنې افسانه نگار او ځنې نقادان د زمونږ ازاري ته راځي چې زمونږ هزاره چې د دې باره کې د تاثر دی چې دلته پښتانه نشته پښتو ادب نشته نو مونږ لږ خپل د مرکز سره د پښتونخوا سره د اشناغر پېښور ملکان سوات سره ادبي رابطه بحال کول غواړو بحال کول نه چې جوړول غواړو نو تاسو به مونږ راځئ نو رحمت شاه سایل صاحب شاه صابر او ډاکټر خالق زیار دی راغل نو دوه ورځې یو شپه مو سری وو اول شپه زمونږ کلی کې په فاطمه ما سری وو مشاعره وشوه بل ورځ بډګرام ته لاړو د ناول غو تقریب وشو نو مو سری دی لکه دوه ورځې تیرې کړې وي صاحب شاه صابر چې زه ګورم چې د پېښور نو پېښور کې دی اوسېدن کې نو د یو لوی سیاسي کورنۍ نه نو د یو لوی جاګیردار زوی نو د یو لوی سرمایه‌دار زوی نو بلکې زه به دا ومه چې دی یو ډاکټر پروفیسر زوی هم نو خو د هغې باوجود به پېښور یونیورسټۍ کې غالباً چې تاسو ما هغه دور کې لوستله او دی چې په
سټوډنټ
فیډریشن کې خپل کوم نوم پیدا کړو دی چې خپل کوم صلاحیتونه سیاسي او ادبي او د سپیچ د تحریف او د تقریر په یونیورسيټي په دور کې په مخه راوستل نو هلته نه پته لګی چې دی یو پیدایشي با صلاحیته انسانو خبر ونه زه کې بیا په یونیورسيټي کې څو پوري ورپسې یو سیاسی بیک نوی یو سیاسی پس منظر نوی یا ور پس یو خانگی نوی یا ور سکی زیادہ پیسہ نوی نو پی پی خور کی پی یونیورسٹائی کی پی یونینو کی دا سی نوم پیدا کل دالی گا گران خبره دا نو اغنی معلومی کی چی دیر باصلاحیت انسانو او اغنی پس تم
بلکل
دی تعلیم هم خپل ملازمت هم خپل نظریه هم خپل سیاست هم دا یو پا مخبوطی دی او پا ټولو کی کامیاب هم دد مرگ چې کومو هغه خو یو خوږ انسان دا یارانو نه یو خوږ یار لار د چا پلار لار د چا زوی لار د چا ورور لار هغه خو لوی تاوان خو زه وایم پښتو تحقیق ته او تنقید ته دې دواړو شعبو ته دومره لوی نقصان شو چې دا صاحب شاه صابر چې زه دا یو ډېر ریښتونی نکات ګڼم او داسې نکات چې هغه په تنقید هم پوهېدو هغه په یو فن پاره هم پوهېدو د فن پارې په قدر هم پوهېدو او د پښتو په ټول تهذیب ادبي تهذیب باندې هم پوهېدو او د هغې خبره چې کومه وه تنقیدي خبره نو په هغې اعتبار او اعتماد کېدای شو وګوره د هغې پی ایچ ډي کې ده هغه په تنقید باندې وه نو یو په تنقید داسې چې بس یو شخصي تنقید دی سړی خپله یو ذاتي رایه روان دي کې یو فن پاره باره کې چې دې کې دا شی کنه دې کې دا شی زیات دی هغه ډیر څه ته یوه نه ډیر محدود تنقید دی خو کې تنقید داسې وشي چې پورا د پښتو ادب چې کوم ادبي تهذیب دی او په هغه کې دی یو فن پاره مقام او د هغه قدر او د هغه په اهمیت خبره وشي نو زه دا تنقید کوم تنقید نه علاوه د هغه تحقیق او تنقید دواړه په تحقیق کې هم هغه ساينسي محققو او چې کومه خبره به دې کله چې کومه به کوله نو په هغه کې د رد گنجایش په کومو حالانکه تحقیق داسې شی دی چې نن زه یو تحقیق کومنه به وکړم پاتې شي نو یو بل محقق په هغه نشاندهي وکړي چې نه دا داسې نه دی او دا داسې دی نو په هغه تحقیق کې به نوې خبره پر وړاندې راځي دا یو ارتقایي عمل دی خو ضروري ده چې په تحقیق کې چې کومه خبره وکړي شي چې خپل دې اندې نه خپل د کوشش نه خو هغه دغه حق ادا کړی شي د داسې محققو لکه ما ته یاد شي یو وخت کې رحمت شاه سعید چې د لیکوال مجلې چیف ایډیټر نو کې په لیکوال یو مضمون لیکو او لیک هغه کې هغه نه رحمت شاه سعید خپل په خیال خپل په اندي خو ټیک لیکلو خو یو غلطي پکې رانه هغه ولیکل چې یاره سو په د ایم فیل سو سکالر دی او په پیښور یونیورسيټي کې هغه ایم فیل وکړو او په پورتو مجلو یې وکړو خو نورې مجلې پکې واغستلې او لیکوالې پکې وانه غوستو شاید چې دا نظریاتي رساله وه دا نظریاتي پرچه وه یا دا ولې نظر اندازه کړی شوه لیکوالې په هغه چیز کې نه دی اغستې نو هغه نه پس بل چې کوم لیکوال راغی په هغه کې د صاحب شاه صابر یو وضاحتي نوټ چاپ شو او هغه دا ولیکل چې رحمت شاه سعید چې دا کومه ګیله وکړه د سکالر نه دی کې دا سکالر قصوروار نه دی ځکه چې د یونیورسيټو یو طریقه ده چې تیسیس لپاره به ټاپک لپاره به د هغې به سو حدودو تحدید ټاکي نو ما چې وکتل نو د دې سکالر چې کم کار و دی د هغو حدود دا و چې د ازادۍ نه واخله تر کال اتیاهمه پورې چې کومې رسالې چاپ شوي دي دی به په هغې کار کوي ځکه چې د ټولې رسالې اخلي نو دا کار به ډېر شي نو لهذا دې ته یونیورسيټي د ازادۍ نه واخله کال اتیاهمه پورې چې کومې پښتو رسالې دي په هغه کار راکړ دی نو لیکوال د کال اتیاهم نه پس چاپ تا نو لهذا دا د هغې په حدودو کې نه راځي
نه راځي
اوس که ګورې رحمت هاو اوس که ګورې رحمت شاه سایل دغه ډېر خوږ ملګری دی ډېر نږدې ملګری دی او رحمت شاه سعید هغه تیسیس چې د هغې ټایټل یې چې وکتو تیسیس یې چې وکتو دا ګیله پیدا شوه چې لیکوالې پکې ولې کار نه دی کړی نو هغې مضمون یې لیکو صاحب شاه صابر که هغه مضمون هغه وخت کتلی وی نو دا وضاحت پی کړو رحمت شاه سعید ته مضمون به نه چاپ کېدو خو چې چاپ شو نو چونکې صاحب شاه صابر یو علمي سړی و اکیډمیک سړی و د یونیورسيټۍ د ایم فیل د پی ایچ ډي تیسیس او د ټاپک دې طریقه کار نه خبرو نو هغې وضاحتي نوټ پرې ولیکو نو دې نه دا اندازه لري چې یو ریښتونی محقق وم او د حق خبره به یم کوله او تنقید چې کوم نو هغه په صحیح معنو کې هغه تنقید و چې کوم ته موږ تنقید نشو ویلې لکه نقصونه به نه وخل او کوم نکات چې د بل په کلام کې نقصونه وباسي نو هغه تنقید نه دی خو تنقید دی نو هغه به تنقید کوو او د تنقید خپل اصولونه دي، خپل ضابطې دي، د هغې خپلې ذمواریانې دي. نو هغه ټولې ذمواریانې به هغه پوره کولې. په تېر پروګرام کې د هغې د کتابونو ذکر، د هغې پروفایل، د هغې بنیادي معلومات ټول وړاندې شوي دي. زه په هغې خبره نه کوم، خو د هغې کلیات چې کوم دي، دا په کال 2010 کې اسد دانش چاپ کړي دي، او دا د زبیح شفق و زبیح شفق د دې مرتب دی. نو هغه دغه کلیات چاپ کړي دي، د صاحب شاه صابر دا دوی کارو، او په هغه کې لیکلي هم دا دي چې تاسو دا کتاب د بای واخلئ، ځکه چې دا څومره پیسې په دې کتاب راځي، دا به مونږ د صاحب شاه صابر کورنۍ ته ورکو، د هغې ماشومانو ته به ورکو. د یو شاعر د مرګ نه پس د هغې کلیات چاپ کړل. هغه که څوک شخصیت چاپ کړي، څوک ادبي اداره چاپ کړي، که څوک پریس چاپ کړي، خپلې پیخرې چې چاپ کړي، دا لوی ادبي خدمت دی. او بیا چې هغې نه چې څومره هغه خرڅېږي او پیسې راځي، هغه د هغې کورنۍ ته ورکړي، دا هم یو ډېر لوی ادبي خدمت دی. نو زه اسد دانش ته او د دې کلیاتو مرتب چې دی زبیح شفق ته، دا زموږ دواړه دې وخت کې په افغانستان کې دي، دا کلیات حتی نه چاپ دی. زه د هغوی ته مبارکي هم ورکوم، زه د هغوی مننه هم کوم، او په پښتو ادب کې دا د هغې یو لوی احسان هم ګڼم. نو د هغې کلیات کې، د هغې کلیات کې د هغې شاعري ده، نو هغه نه به زه څه لږې نمونې وړاندې کوم. صاحب شاه صابر چې کوم و، د هغه په شاعرۍ کې چې زه کوم لوی شی ګورم، زه هغه ته عنوان ورکوم فکری صداقت، چې د هغې په شاعرۍ کې یو فکری صداقت و. تر فکری صداقت نه زما مطلب دا دی چې په شاعرۍ کې ټولې خبرې خو رښتیا نه وي، خو د رښتیا او په انداز وي. که مبالغه وي نو هغه هم فطري وي، او که هغه کې د شاعر کومه جذبه ده، نو په دې جذبې کې صداقت وي، رښتیا ویلې وي، جذبه یې حقیقي وي، هغې در یا خو هغه رښتیا وي یا پرې د رښتیا او ګمان کېږي. که مونږ ګورو نو زموږ ځینې شاعران، لکه زه به مثال وړاندې کوم، چې روحاني قوت یې قوي نه وي، او خبره چې د روحانیت کوي، نو د هغې په هغه روحاني افکارو کې هغه تاثر نه پیدا کېږي، ځکه چې هغه په شخصي طور باندې د هغې دننه هغه روحانیت نشته، هغه روحاني قوت دومره ژور نه دی. ځکه چې مونږ ګورو کې یو سړی په ذهني طور باندې هغه ترقی پسند نه دی، پروګرسیو نه دی، هغه خپل په عام ژوند کې، خپل په شخصي ژوند کې، خپل په فکر کې، په سوچو کې، په عملو کې هغه رجت پسند دی، او هغه هر قسم پابندیانې مني، هر قسم هغه روایت مني، او بیا چې هغه په غزل کې چرته په شاعرۍ کې د ترقی پسند دی خبره کوي، نو هغه به اسې سطحي غوندې به وي، یو غیر حقیقي غوندې به وي. یا به ځینې وخت زه داسې یم چې دا ځینې شاعران چې کوم دي، دا ځینې وخت کې د ترقی پسنده خبره یا د قوم پرسته خبره دا د فیشن په تورونو کې چیرې مارکیټ کې بس نن سبا د شي چلیږي. نو هغه شاعرانو د هغه شاعرانو په هغه فکر کې هغه فکری صداقت نه وي. په دې حواله چې صاحب شاه صابر ته ګورم، نو دا هغه په شخصي تور باندې خپل په شخصیت کې چې هغه څنګه هغه څه وینا کرد، دا هغه په وینا کې، دا هغه په ژوند کې، دا هغه په شخصیت کې سزه کې ستزاد نشته، دا هغه په ټوله شاعرۍ کې یو فکری صداقت ده. او بالکل دا هغه په شاعرۍ کې یو خو خبره، او بلکې نوې خبره، یا دا هغه د شاعرۍ کې خصوصیت چې کومه زه غواړم هغه ده، چې هغه یو مجرد خیال چې کوم دی، هغه په مجسم انداز کې پیش کړی دی. دا امیجریستوم دا سکی په امیجریستوم دا سکی کې ځینو تصویرونو تاسو په لفظونو کې د یو ماحول، د یو ځای، د یو سیز د لفظونو په ذریعه دی هغه تاسو تصویر وړاندې کوي، دا امیجری شو. نو دې امیجری ته نږدې خپل په مقامیت کې، خپل په ماحول کې داسې سیزونه اخلي، هغه وی د کار یو دوه شعر به دی، یو غزل ویم، د ایلم د زړه درزا ده، د باګرام د مخاین دی، د ایلم زړه درزا ده، د باګرام د مخاین دی، هر ارمان می تا دره ده، هر تکل می اباسین دی، او کده ژوند وزر مات دی، کده ژوند وزر مات دی، خود نن غږ هیر مشه، د توبې د غرونو باز دی، کده سوات مرغ زرین دی.
ډیر ښه.
در سید که من گورو آقا وی ده توبه ده غرون و باز ده که ده سوات مرغه رنگین ده نو ده توبه غرون و ده سوات زرین مرغه او تاتره او باسین او ایلم او باگرام دا چی آقا کم مکامی سی زونه را اخلی او پده که آقا خپل کم خیال پیش کهی نو دا مجرد خیالات آقا پا مجسم انداز که پیش کهی پده که مکامیت هم ده پده که امیجری هم ده پده که ده تجسیم آقا خصوصیت هم ده چه مجرد چه تا پا تجسیم پا مجسم شکل که پیش کهی دا دیر بی کمال ده او کله چې ماته دې دا غزل دوستو د توبې د توبې د کرونو باز دې کده سوات مرغه زرین دی زه رښتیا تاسو ته وایم چې دا په غرونو کې چې دا یو مرغه دی کوم ته چې مرغه زرین وای نو خوشحال بابا هم چرته په روبایي کې مرغه زرین استعمال کړو د چې ما به هم مرغه زرین وای د چې په شاعرۍ کې د توبې د غرونو باز دې کده سوات مرغه زرین دی نو چې مرغه زرین ته مرغه زرین وای نو داسې پښتونکو داسې ښکلی کو ما ته دې د مرغه زرین دومره خوند را کړو چې ما ته ډېر حس پورته کړو
دلته د پښتو صحیح ټکی دی که نه مرغه زرین خو مرغه زرین چې شنو دا خو د فرضی او اصطلاح ده که نه دا خو د پښتو کښې مرغه زرین ډېر ښه ډېر ښه بالکل صحیح خبره تاسو وکړه
نو هغه مرغ چې کوم دی هغه دې فارسی دی نو هغې نه بیا دې او تراکیب چې کوم دی لکه مرغزار هغه ځای چې کوم ځای کښې مارغان وي نو هغه دې فارسي اندازو دې د فارسي هغه ترکیب چې کوم و مرغې زرین چې مارغه زرین کړو نو یاره ډېر خوند یې وکړو او په دې کښې کافي هم راغله او هغه شی چې مارغه زرین چې کړو ډېر خوند یې وکړو نو دغسې دې په شعرونو کښې لکه دا سمندر دی او ګودر دی او شګې دي او که څه دي دا خپل مجرد خیال ته دی یو شکل ورکوي یو بل شعر به یې ووایم او دا هم زما ډېر خوښ و د عشق اعجاز نه دی نو څه دی ساقي د عشق اعجاز نه دی نو څه دی ساقي ستا له محفله چې بهر ژوندي وو او مونږ د احساس د سمندر لامبوزن د احساس سمندر او لامبوزن دی ترکیب ته وګوره ټکر صاحب احساس چې کوم دی یو غیر مجسم شی دی یو مجرد شی دی
څه
شکل یې نشته ناپ تولې نشي کېدلی ده مونږ چا ته شکل نشو ښیلی نو دې هغه له یو شکل ورکړی دی وایي مونږ د احساس د سمندر لامبوزن مونږ د مینې په ګودر ژوندي وو
ډېر ښه
دا دا دوه شعرونه ترتیب سره بیا لولم مخکې ما خبرې وکړې هغه خوند به یې پاتې نه وي د عشق اعجاز نه دی نو څه دی ساقي ستا له محفله چې بهر ژوندي وو مونږ د احساس د سمندر لامبوزن مونږ د مینې په ګودر ژوندي وو او دغسې دا چې دی د لفظونو ذریعې باندې او دی چې یو مجرد خیال دی او شکل ورکوي د هغې یا په ایمې چې دي په حوالې باندې زه د دې یو شعر بل وایم چې ګوره ډېر زبردست دی یو شی ما شک چې کوم دی په چا شک کور نو شک چې کوم دی دا یو غیر مجسم شی دی نه یې څه شکل دی نه یې مونږ چاته خولی شو نو دی وایي څه اعتبار دی د دې خلکو په ایمان صادره څه اعتبار دی د دې خلکو په ایمان صادره دا خلک ولې په تیرو کښې د شکونو غشي څه اعتبار دی د دې خلکو په ایمان صادره دا خلک ولې په تیرو کښې د شکونو غشي اوس چې د تیرو کښې او د شکونو غشي نو یو ماحول دی یو منظر دی زمونږ په مخه په تیرو کښې ډانګ وهل یا په تیرو کښې کاڼې ویشتل هغه زمونږ څه متلونه هم دي زمونږ پوره یو تهذیبي پس منظر کښې دا شعر اخیستی دی چې دا خلک ولې په تیرو کښې د شکونو غشي نو ډېر زیات خوند یې کړی دی او دغسې چې زه ګورم د هغه په شاعرۍ کښې څه نوي ترکیبونه هم شته بس خبره زه لنډوم د هغې دا کلیاتو چې ما د نوي ترکیبونو نه هم ډېر خوند اخېستو نو یو دوه شعره به د نوي ترکیبونو ځکه چې زمونږ اکثر د زه په ذاتي طور باندې په تنقید کښې دا خبره کوم چې زمونږ شاعران چې کوم دي ډېره هغې نوي ترکیبونه نه وضع کوي نوي ترکیبونو ته سوچ نه کوي او هغه زاړه چې کوم تراکیب دي هغه بیا بیا استعمالوي نو چې ترکیب زوړ دی نو په هغې کښې نوی خیال خپل ښایست نه شي پیدا کولی د نوي خیال ښایست او تاثر دپاره به نوی ترکیب په کار وي نو په دې حواله د هغې یو دوه شعرونه وړاندې کوم دې کښې او تاسو ګوره نیوی ترکیبونه دي تا د ریواج لوپټ سری نکړه ریواج لوپټ نیوی ترکیب دي تا د ریواج لوپټ سری نکړه ما د رسمونو زنجیرونه مات کړل تا د ریواج لوپټ سری نکړه تا د ریواج لوپټ سری نکړه ما د رسمونو زنجیرونه مات کړل هو اوس همسری کوا دستورو سره اوس همسری کوا دستورو سره موږ د شپې د زندان ورونه مات کړل د شپې زندان د شپې د زندان ورونه ماتول د شپې زندان د زندان په نورو مانو کې استعمالېدو خو د شپې زندان د نوې ترکیب ذکر دی د ریواج لوپټه د نوې ترکیب ذکر دی دا څه ډېر ترکیب دی پکې او په مخه تا مال په خلک تر خلک زیار خبرې کول دي نو زړه مې وړي چې د صاحب شاه صابر صاحب په شاعرۍ مې ډېرې خبرې کړې وي ډېرې خبرې مې کړې ما کې دغه په شاعرۍ کې ډېرې موضوعات دغه جذبه ده دغه شدت ده دغه نظریات دي څه بل خبرې وي خو زه دغه معنی کزړه مې نه غواړي خو د صاحب شاه صابر د خبرې لندو او ډاکټر خالد زیار ته برازم که تاسو اجازه ته وي
مهربانیو کې ډاکټر صاحب
ډاکټر خالد زیار صاحب ما چې غوښته چې د غیز ټول کتابونه ولولم او خبره ته وکم خو الله دې وکړي چې په ټولي دنیا او په ټولي انسانيت چې کومه دا وبا راغله زاد خلاص شي موږ هم د لاکډاون په کیفیت کې نو زه چې کوم لایبرریانو ته زمانه د لاکډاون په وجه نشم تله نو ما تاسو کوم چې ما موسن شاه سره رابطه وکړم موسن شاه د درګې دی او د یو ډیر لوست یو پوه انسان دی شاعر دی یو شعري مجموعه چاپته او د یو های سکول هډ ماستر دی د په خالق زیار معنی ام فیل کوي د خالق زیار په ترجمه او دغه په شاعرۍ دغه په ادبي خدماتو ام فیل کې نومه غته فونو کو ما هم سن شاد خالق زیار ما ته معلومات پکار دي زني سيزونه چې معنی دي کتلی نو زغه د پر دوا کوم سن چالي پر چې جوړ شي هغه د شوګر بیمار دی او ډیر ځکه په حمله شدید ده نو هغه ماته وی چې زتا ته دی ډاکټر خالد زیار وروره ته ویم چې تاسو سره رابطه وکي تاسو سره خبرو وکي تاسو سپکاري زیار دې واره چې
بالکل
ډیر خوګ انسان دی او زما خیال باندې چې په ډیو ریډیو باندې نهید سحر سره او بیروز خان سره هغه پښتو په ثقافت باندې او په جبی او په پښتون کوم په دیغه پروګرامونو مکې نو ما څنګه ډیر سره تصویرونه راته جو هر لونګینو لګل خبرې وکړې و چې زه انجنیر ما خو کینیډا ته راتونه مخکې زه د منسرا او بفا او بډګرام او ولې د اوسو پورې ګرځېدلې ما د ټول خلک نکته لیدلې نو په هغه زیات خوشاله شوم نو ما 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 غوښته دا خو نن سبا د کورونا په وجه باندې تاسو د سټوډیو سره داسې مجبوریاں دي چې تاسو هم کورنا پروګرام کوي مونږ هم کوو کني جوهر لونګین پکې شامل وي هغه خالق زیار ادبي وارث هم دی د هغه شاګرد هم دی د هغه واروم دی او دغه کتابونه هم چاپ کړ دي او دغه کتاب د خاور او د خلک زما په خیال باندې چې دریم اډیشن چاپ کو او په دغه مارچ کې راځو په دویستم دریشتم مارچ باندې په درګای کې د دې کتابې مخکتنو موخه د کورونا دا وبا په وجه باندې هر څه پاتې شول او په دغه وجه یو هټ لونګین نن پروګرام چې وانه غوښتو خو د دغه درې شعري مجموعې چې کومې چاپ تلوسي خپل رباب خپل نغمه او جګ شامله نو په دې جګ شامله کې به زه داسې خپل ځان پکې شامل ګڼم چې دا جوهر لونګین او موسن شاه چې کله دا مجموعه ترتیب کوله نو ماته موسن شاه رابطه یو ورځ ما سره وکړه بلکې اسلام آباد کې مې نو شو زه به د یو یونیورسيټي ته ایز ای ریسورس پرسن لیکچر ولتلم او موسن شاه یې فیل کو نو ما سره به بیا بلکې نه ستنه ماته وی چې د خالق زیار مې شعري مجموعه د هغه کم کلام دغه مرتب کو چاپ کو خو ودې کې لیکټانه یو رائے اخلم مې ولې ودې کتاب نوم جګ شمله په کار دی ک جګ شمله په نو هغه ته ما وینم چې زه په لیک سوچ کوم نو دا چې ما سوچ کوم مې دا خو جګه شمله او جګه شملې د واحد او د جمع فرق دی نو ما غته وی چې دا کتاب جګه شملې شي نو به هم ټکته ځکه چې پکې جمع ده جګه شملې نو پکې ګڼ نظمونه دي ګڼې غزلې دي او کدا جګه شمله شي د یو شاعر یو کتاب نو دا هم بیا زیات خړې غلط په دا دواره خو اخیری زما حتمی دا اراده کړه دا جګه شمله شي د یو شاعر یو کتاب دی عموما شمله چې کومه دا جګه شمله واحد خې استعمال دی نو هغه چې دا کتاب چې په جګه شمله نو زه خوشاله شوم چې زما رائے چې کوم هغه هم پکې شامل و نو د درې د ریشيری مجموعه دي تل وسې خپل رباب خپل نغمه او جګه شمله او درې د ری ترجمه دي یو خاغي د خلیل جبران ناول چې کوم دی هغه ترجمه کړ دی پښتو کې نوم دی مات ساوونه او بل اغو چې کوم دی د اچ وسنا ملز دی هغه انګریزي کتاب دی دی پټان ریولټ ان نارث ویسټ انډیا دا غو ترجمه کړ دی په پورتو کې او د رینو میخه د پورتانو بغاوتونه او درې کتاب دی د کیپټن ای اچ مکمهن د کیپټن ای اچ مکمهن چې د پولیټیکل ایجنټ په دیر سوات او چترال کې نو دی د اخی په دیر سوات په چترال په دغه علاقو باندې دیو کتاب لیکل د ریپورت ان د ټرایبز اف دیر سوات اند باجور نو ریپورت ان د ټرایبز اف دیر سوات اند باجور نو دا ډاکټر خالق زیار ترجمه کړ دی او د دې پښتون میخره دا خاور او دا خلک دا درې دی چې دا خاور او دا خلک نو دا خاور او دا خلک چې دا کتاب زمونږ د پاکستان د یونیورسټو کنټرول کول والا د غیر مسابقاتي کوم اداره ده هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نو هغه دا کتاب دا خاور او دا خلک د بی اس په کورسونو کې یعنی د ام پښتو لیول په کورسونو کې هم دا اخی دی
بیرخ
دا کتاب
بیرخ
او دا کتاب دغه نه چاپ ته دا په کینیډا نه جوهر لوونی نه چاپ کړی دا درې دی هغه د ترجمه کتابونه دي او درې د هغه شعری مجموعه دي سو پورې چې دی هغه شاعرۍ ته زر اعظم دا کومه خبره چې ما صاحب شاه صبر د پاره کوله چې دی هغه په شاعرۍ کې یو خنوي ترکیبونه دي او یو دی هغه په شاعرۍ کې فکری صداقت ته یعنی څنګه چې د هغه ژوند دی نو دغه شاعری دا هغه شاعری دا د ژوند سره متصادم نه ده نو دغه خالق زیاروم دی او د مخکې اقبال خان خبره چې دغه کوله چې دغه شاعری خو ډیره خده شاعری لګه ده د شاعری دی خوالي وجه دغه و چې هغه لګه شاعری کړی ده او هغه مقدار ته نه دی تللی هغه معیار ته کتلې او زمون
کلندر ته هم دا کار کړی
او
کلندر ته هم دا کار کړی بالکل ګنه کلندر سب سونو شو لیکلې هغه ډیر څه لیکلې شو خو هغه ډیر زیات خیال ساتلې دی هغه تش معیار ته کتلې مقدار ته نه دی کتلې
ګوره د کلندر سب چې مونږ په دې حوالی ګورو معیار په حوالی نو هغه ډیر معیاري کار کړ دی خو کوم مقدار ته حوالی ګورو نو دومره لوی جینیس انسان دومره لسته سړی چې عربي پوهېدو فارسی پوهېدو انګریزي پوهېدو او د هغه ترجمه د هغه شاعري یا د هغه افسانه هغه کار خو د هغه ډیر لیک دی په هغه حوالی مقدار په حوالی باندې کار لیک دی خو هغه لیک کار چې کوم دی هغه معیاري دی او زه تکر چې یو من چې یو حواله په دې راکوم چې ما چې کله پی ایچ ڈی کوله زما استاد وو ډاکټر ناملک جاوید نو هغه ماته وی چې ما ته زما استادانو دا ویل دي رحمتای ناملک جاوید صاحب وی چې ما ته زما یو استاد دا ویلو چې ګوره کار لیک کوا خو هغه معیاري کوا چې هغه کار وی او هغه یاد پاتې شي او روغه نه ماته وی چې ګوره منظرې چې کوم دا یو یا دوه بچی راوړي خو دې منظرې بچی منظرې وی او ګیدر چې دې سپای چې دا بلنا سره شپږته بچی راوړي دا ما
هلو
جی جی
ہلو
جی آواز بند شو
خبر تاسو خبر او بل د خوشاله خبر درته پکې مو کومه چې جوهر لونګین زموږ سره په لاین باندې موجود دی موږ هغه ستې دی زموږ پروډوسر هغه ستې دی نو هغه به دا غل بم پکې نظر والو دا پکې ډیره خپل خبرو شو تاسو خپل خبر جاری وساته جی
بس بیا خپل خبر مختصر کوم اخیری ز لسمنت چې کوم دی جوهر لونګین د پریزنت د ډیره خوشاله خبره ده موږ ته پاره
او تاسو خپل خبر پکې وکړئ خیر دی په شیر خبرو کې بیا غل وقور کو خیر
نو ما تاسو به خبرې مانی ما چې خپل له استاد خبر را دی دا شي نه مولا جاوید ما ته وی چې ما ته زما استادانو وی دي چې را منظرې چې کوم دا یو یا دوه بچی راوړي خو د منظرې بچی منظرې وی یا منظرې وی او ګیدړه چې دا سپای چې دا شپږه ته راوړي هغه د منظره بچی نه وي. نو انعام الله جاوید چې ما ته زما استادانو دا وایي چې کارت لیک کوه خو چې هغه معیاري وي. نو قلندر مومند لیک کړ دی معیاري کړ دی، ډاکټر خالق زیار لیکه شاعري کړ دی خو هغه دومره معیاري ده چې د هغې دا درې مجموعې دي که دا لس مجموعې وي او لکه شاعري پکې نه وي. نو نن به خالق زیار د پښتو په شاعرۍ کې د یو ډېر دانشور او د سنجیده شاعر په حیثیت هغه نه یادېدو. نو د هغه په شاعرۍ کې زه به یو غزل له مسو شعرونه وایم او بیا به پې خپله لنظر وړاندې کړم. د هغه د تلوسي کتاب نه یو غزل دی چې یخې چنۍ دي چې د مینې په ورشو پرې راشه، یخې چنۍ دي چې د مینې په ورشو پرېوځي، جانانه راشه زړه مینې سره رو په رو پرېوځي. او په دې کې به هم هغه د صاحب شاه صابر هغه د شکونو غشي چې کوم دلته به د شکونو سیلی تاسو وګورئ چې څومره ښکلی استعمال کړی. که دې په سر کې د شکونو سیلی نه الوزي، که دې په سر کې د شکونو سیلی نه الوزي، زما د لاس ګلاب دې ولې له کمسو پرېوځي.
څه شعر دی والله، ډېر ښه شعر دی.
که دې په سر کې د شکونو سیلی نه الوزي، زما د لاس ګلاب دې ولې له کمسو پرېوځي. او د دې ځنې خلکو ته یاره په دې کې باسري شعر وګورئ. زه اول زه اورېدونکو ته هم وایم ټکر صاحب تاسو به ملي وتوجه کړئ چې د اثر څومره شعور څومره پوهه څومره بزیرت او د حالاتو تجزیه او جایزه هغه په څومره یو شعر کې راغل دی. دې ځنې خلکو ته په هیڅ ځانونه بد نه ښکاري، دې ځنې خلکو ته په هیڅ ځانونه بد نه ښکاري، د چا په خپو چې هم پرېوځي په نخرو پرېوځي
په نخرو پرېوځي. واو 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 واو
خپل د یو عهد د هغې علمیه په هغې طنز پوه شئ، په هغې تنقید پوه شئ، د هغې عصري شعور پوه شئ. په یو شعر کښې دې څه زمانه را بنده کړ ده، دې ځنې خلکو ته په هېڅ ځانونه بد نه ښکاري، د چا په خپو چې هم پرېوځي په نخرو پرېوځي. او هره ورځ نوی جنجال نوی غم راوړي چې راځي، هره ورځ نوی جنجال نوی غم راوړي چې راځي، ځکه مې زړه اکثر د نور په راختو پرېوځي. هر ورځ نوی جنجال نوی غم راوړي چې راځي، ځکه مې زړه اکثر د نور په راختو پرېوځي. د نور راختل د زړه
پرېوتل
دا دا اسمه صوت دی، دا اسمه صوت چې دا په شاعرۍ کښې غني خان استعمال کړ دي، هغه ټپ ټپ ته باران او چپ چپ ته
سوکی.
دا اسمه صوت په یاد دغې غني خان به ډېر ښکلي استعمال کړ دي. او یا دلته کښې مې د اسمه صوت مې د دغې وکتل، ډاکټر خالد زیار په دغې غزل کښې وایي: داسې په سخت سخت مې په زړه کښې ارمانونه سوځي، داسې په زړه کښې ارمانونه سوځي، لکه په تو دنغري څاڅکي د اوبو پرېوځي. داسې په سخت سخت مې په زړه کښې ارمانونه سوځي، لکه په تو دنغري څاڅکي د اوبو پرېوځي. رجي دا غزل دی، په دې کښې اسمه صوت هم دی او په دې کښې نوي تراکیب دي او نورې غزلې دي. جګه شمله کښې د هغو سیاسي نظریه ده، د هغو کتاب دی خپل ربا خپله نغمه، په هغې کښې بلا سیزونه دي، ډېرې خبرې دي او ډېر د هغو د شاعرۍ خصوصیات دي. خو زه په دې خوشحاله یم چې کنډې نه موږ سره د هغو ادبي وارث، د هغو ادبي شاګرد او د هغو د کتابونو ناشر هم چې هغه بیا بیا چاپوي، جوهر لونګین هم موږ سره دی، خوږ انسان دی. نو که هغه موږ سره په دې خبرو کښې شامل شي نو زه ټول وخت نور هغې ته پرېږدم.
ډېره ډېره مهرباني ډاکټر صاحب، ډېر خوند به وکړي. لونګین د خپل نوم په شان نوم لونګین دی، ډېر خوند به وکړي. جوهر لونګین زړګیه، تا ته په خره لوی وو په پروګرام کښې.
ټکر صاحب ډېره ډېره مننه زما د اړخه تاسو ته، سلامونه احترامونه اسلام جوهر صاحب ته، بختور شاه صاحب ته، که بل مېلمه یې هغوی ته ډېر سلامونه احترامونه. ډېر په خوند مې ستاسو خبرې دې واورېدې، ډېره ډېره مننه.
اسماعیل ګوهر خو زمونږ ډېر خوږ کس دی او ډېر خوږ ملګری دی زمونږ، او چې څنګه زمونږ خوږ ملګری ډاکټر خالق زیار دغه شان دې خوږ ملګری دی. دا د یارانو محفل دی او د خوږو محفل دی. نتر سره په کوم خپل بزیداری مزیداری خبره شریک کډیر مزیدار محفل دی او بالکل دا خبر غنی خان خبرو ډیر کولون نو لګی یاران خپل سره نظر شریک کډ خپل کاکا جی په حواله باندې
ډیر ډیر مننه تکر سی په څنګه له کتا دغه په اسلام گوهر سره په خبرو وکړه دا ډاکټر سی په شاعرای باندې هم نو زبم دا و مچ ډاکټر سی د یو ګلنخیز شخصیت مالک وو هغه شاعری کړی دا شعر او ادب اړخ دا وی راوالو کدا وی سیاسي اړخ راوالو کدا وی بیا په ټپ کېم دا راوالو نو هغه په دې کې ډیر په اخلاص سره خدمت کړی دی او شعر هم د خپل نظریه سره یا د سوچ او د فکر سره شعر هم خیانت نه دی کړی نو د زببل کې پدې ټکو وا مچ هغه د انسانانو د رنزونو سره سره د ټولنې پر رنزونو هم پوه او د هغه د علاج ورته هم پته وا چې څه به کول پکار بیا چې ما سره کله هم زما چې څنګه تاسو وي د وینې د رښتې نه علاوه بیا ادبي وسره هم زما داسې هغه د استادې او شاګردې دغه زما چې زما استادو نو په دې اخیره کې زه په دې پویولم چې پښتنو ته مخکې هم د مزاحمتي ادب یا شاعرۍ ضرورت و خو په نن وخت او حالاتو کې ورته ډېر دی نو باید چې موږ مزاحمتي ادب ته زیات متوجه شو موږ که شاعري کوو چې مزاحمتي شاعري وکړو دا اخیری کتابونه دوه چې کوم رااله دا خپل رباب خپل نغمه دا له د کمپوزینګ په وخت کې وو دا چې موږ غونډه کړه شاعري نو دوی ماته دا شاعري ټول را لېږلې وه دلته کنیډا دا زما ټوله دغه کتاب چې بیا موږ کوو ته نو په هغه کې دا له دوی یو ځل ما وتې چې تاسو پروف ریډینګ وکړو نو ماته چې یو ځل مې کړی دی او بیا کوم یو ځل نو لېږم بیا دغه له واپس بیا چاپ بیا هغه وفات شو د هغې نه پس بیا ما پروف ریډ کړو کتاب ما بیا چاپ کړو راغی د هغې نه پس اخري چې بیا دا دوه کاله پس بیا اوس مې دا بل وکړو دا جګه شمله نو په دې کښې هم زیاتره مزاحمتي شاعري ده نو زه به وایم که دا یوه کته را یاده شوله هغه به ووایم تاسو ته هغه داسې ده چې خره دې وتړي په سوري که څوک غواړي خره دې وتړي په سوري که څوک غواړي چې پښتون په زور زیاتي به مې غلام شي نه په مال وي نه په سر دا هغه قام دی چې خبره د وطن د ننګ و نام شي نو په دې کې تاسو وګورئ اوس په دې کې د هغې د مزاحمتي اړخ چې کوم دی یا د هغه چې کوم زور دلته ورکوي په دې او د حالاتو ته موږ کوم ګورو نو بیا یو بل شعر د مخې سره را یاد شو د دې حالاتو د دې هر څه مطابق هغه وایي چې زه پوره دېرش کاله د خپلې ځوانۍ د خپل وجود خلاف په خپله جنګېدلی یم دا ټول داسې د هغوی دا یا لکه یو بل دا چې دا غرغنډې چې اوس هر یو سړي ولیدلې زه پوره دېرش کاله په دې اور سوځېدلی یم
قربان
دا هغه اړخونه چې بیا د هغوی د شاعرۍ یا هغوی هر اړخ بیا کتلی دی په دغې باندې شاعري کړې ده مزاحمتي یا لکه اوس دې شعر ته که موږ وګورو اسلام ګوهر صاحب بیا اوري فیصله عنوان باندې قطعه ده او هغه وایي چې د وخت هر حکم ته غاړه کېږدم دومره دا ژوند را باندې ګران نه دی که شمله وساتم او سر ورکم دا کار پوهېږم د تاوان نه دی نو د هغوی که په شاعرۍ خبره کوو اسلام ګوهر صاحب خو په ډېره ښکلې خبره وکړه زه به دا ووایم زه په خپله لکه د ژباړو شوقم کوم د انګرېزۍ نه ژباړې کوم
دا نوم صحیح که دا اسماعیل ګوهر دی اسلام ګوهر نه دی
اسماعیل ګوهر صاحب
ډېر لوی نوم دی خو ګوره زه رسه یو خبره کوم ګوره دا کومه مزاحمتي شاعري چې ده که نه دا پختل زینا دا دی خپل یو اهمیت تی دی دا اهمیت تا سو انکار نیشی کولی خو یو خبر تخوما چی چوندی پا تکیتل دا پارا فنی شعری نا دا اگر دی رضیات ضروری دا اجمل خطک با تا پا قابل که دا خبر کروا ما تاوی وی سدارلی که دا پختنو و تن جور شنو زما شعری ختم شوا دا 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 خطک سب دا خپل خلی خبر تا تخوم نا اگر ما تا دا ویلو چی که زما د شعر عمر 200 وکاله دینو د غنی خان د شعر عمر لږ سره کاله دی دا د غداد اجمل خطک د خپل خپل خبره وه ځکه چې هغه ټول د غ شعری وی ټول د هنر ډکله هغه کې هنر دی هغه علمي موضوعات دي علمي موضوعات دي هغه وخت په بن دي هغه وخت سره خطبي کې د رواني نو د دې چې دا کم د دې په ترکیبونو چې دا تر څو یو ورته کوم خبره وکړه کنه او د دې په فن او د دې په هنر دا خبره د دا ډیره زبردست خبره دي لمنګین دا ډېر زبردست خبر دی او دا به ته ان شاء الله پاتې کیږي دا ټول دا مزاحمت دې د خپل زیاده خپل اهمیت ته غېد وسو انکار شي ګول خو دا غېد مثال دا وخت څنګه دا بس دا وخت څنګه دا دغه دا د وخت سره دا قصې به دغه شي خو دا دا هنر چې کم دی د دې چې د غزل لا کوم هنر دی دا به کثیر دا پاتې کیږي او ډېر زبردست تر کې سره به پاتې کیږي
دې دا خو ته چې یو ښه نقاط د پاره یا دغه د پاره دا ضروری دی چې د دې شاعری هر اړخ چې کم دی هغه ډېر په زړه پوري او شاعری چې پټول مزاحمتي نشي کېدلی چې دا پټول پټول مزاحمتي وي نو دا کوم اړخ چې تاسو بیان کوئ یا اسلام ګوهر سه هم دا چې دا وو بیا دا غوی دا بل اړخ چې کوم زو تر روانو مخاص تر تجربه لري دا چې کوم دی اوس دې څه حال ډېر زیاته ښه کړی دا ډېر زیاته تجربه کړی دا دومره ښه تجربه بیا په دغه اړخونو کړی دا غې ته بیا ټولنې ته کتلې دي تاریخ ته کتلې دي په هغه شکل باندې دا تجربه چې موجوده وخت قام ته ولست ضرورت د څه دی دا په دې پوری
بالکل
نو تاریخ او تجربه دې بیا چې تر دا ناول دې جوړل دې 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 چې پران دا نو په دې کې چې ما دا دې نو دغه شعر ته دې مقصد شاه د سر ناوی چیرته تا دا ناول په کوم وخت کې لیکل شوی په لبنان د حالاتو باندې نو چې کوم مذهبي خلکو کوم کردار به وونه هغه زمونږ د ټولنې سره ډېر ریلیونټ په موجوده وخت کې موږ ته په کار چې خپل کمزوري اړخ متوجه شو دا دې د پاره ما دا دغه وجواړو دا کتاب چیرې زه دا وجواړم نو په دې اړه په دغه د ژباړې هنر چې کوم دا هم ډېر ځانګړی دی ډېر زیات دی ډاکټر څنګه ګڼل کېږي شخصیتونو دغه سي بیا دا اړه چې کوم د ژباړې ده دا ځان ډېر زیات په زړه پورې دی ډېر ښه ژباړې کړې ده اما یاري کړې ده د شمادري کتابې ژباړې دي خو ډېر معیاري ژباړې دي لکه دا یو کتاب چې کوم دی د قطبي لودي ذهن کې د پښتنو بغاوتونه زه دغه هم ژباړلې دي یا دا بل دی کوم دی بل تک تاسو ګورئ خټک سي بینوم ته تاسو ګورئ پتی کې څونه دوی تخلیق دی دا یو کتاب چې کوم دی دا اصلي کې ریپورت شو دیر په دې ځای کې کوم پولیټیکل ایجنټ او دا پاتې شوی او دا نو د ریپورتس ان د ټرایبز اف د دیر سواتن باجه ولدارې کتاب نومو د ریپورت سند
بالکل
د دې ډاکټر سیب نوم سونه خه تخلیق سونه خپل دا خاور او دا خلق
دا خلق او ډیر ډیر مهرباني لونګین خان خو خو به ډیر کړو چې نور ډیر چې ډیر خبرې کړې ډیر خبرې نور هم کړې خو زموږ سره د وخت کمې دی وخت را سره بالکل کم دی اخیری او سو سکند را سره پاتې دی ډیر ډیر مننه تاسو د ګریوانو ملمنو ډیر ډیر مننه ډاکټر محمد اقبال خان د ډاکټر اسمل ګوهر صاحب جوهر لونګین مخدې د لونګین لره غشن ډیر خوندې او ډیر په زړه پورې خوشاله اوسه خو ګورونکو مالا او زما پروډوسر بختور شاد جزا تر کې په لوی لانسپارو خو په ما
دا د وی وی دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com کزنګ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. واشنگتن دی سی نه دا وایس اف امریکا دی وری